Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه خبري کیسو خبرو. له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډې دلی دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی.
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه له افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي.
د چارو دی وکتون کې نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایي سي ډیپلوماټیک تماس لرو سو د سولې په ټکو ولاړې خبرې مختلاډ شي.
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. نن پنځشنبه د سمبولې یا وګي څلورمه او د اگست شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر دې او نور راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل.
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټول موافقې مشروطې وي.
اغلی مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل.
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار وو.
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر 1 نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه د څښاکو به، نه پنازای او نه هم دارو درمل، او له دو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زور یې بیرته د بلاروس خوا ته پشا کړی دی. پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي، خو منسک دا تورونه رد کړي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي، په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته ننوتلي دي. له کابله پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته له دې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي، په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تېره اونۍ کابل ونیوو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگټن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتي توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولهیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوی و د اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمیر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نسي چې وده یې تر یو بریده د ډاډ وړ وي. دا چې نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو ولې خپلې مرستې بندې کړي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. دی بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همداراز دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سیشن بی پورز ژمنه وکړه چې له 4 شنبه به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیايي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي. له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانهونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر پر راپور کې مو واوریدل چې له افغانستان سره د نړیوالو 300 میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځانډ دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې بیرته دوام پیدا کولی شي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجذب کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه له واشنگټن د چارو کتونکو ډاکټر وایس ورداک سټوډیو ته وصل دی. ورداک سیف سټډی مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. اوریدونکو ته دا وایي چې د دغو مرستو بندیدا په څه معنا ده، او دا فشارونه به طالبانو ته چلای هم نوې حکومت نه دی جوړ کړی په څه معنا کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خو تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه سلری چې حقوقي بشر تر پولاند کړی دي، د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پولاند کړی، او بیا په مثلا په وسلواله توګه دغه د حکومت پر ځولای دی، او خپل نظامی مبارزه ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي، او یو څه بدلون یې موندلی. لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی بو د ښځو حقوق، بشر حقوق، او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپای ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه هم دا پرونه وه هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکې او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا بو عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و دیر حد پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري د یو شین چراغ لري او او بل اخته که وګورو نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکې منطقه ته او نړۍ ته راځي کی.
بله ورداک سیب تاسو وای چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته نن وتل ک سړی وګوري هغه ته هم د طالبانو په ګټه خبری وکړي او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګټه دا معنی چې د بایدن خبری هم د طالبانو په ګټه وي په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي پلان مهال کې دوی څه وکړي چې دغه زنډیدل مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي.
طالبان هم په یو ډېر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده، مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه که سرای شاهزاده خلاص شي دوی به اسعار د کومک کوي او دغه خلک په اس آی وی باندې چې امریکا و اروپا و نور ملکونو ته وځي د هر یو د ځان سره لااقل په اوسنۍ قوانینو کې $10,000 هر کورنۍ وباسي. دغه خپل ټول اقتصادي مشکلات دي او بل نو 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 طالبان هم په ډېر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې فشارونو ته به دوی ته وکولی سي د حل لاره پیدا کړي لنډ مهال کې.
نو فکر کوم فعلا خبر روان دي، فعلا شرایط د ډېر واضح شرایط هم نه دي او ډېر اسانه شرایط هم نه دي ځکه هر تقریبا دغه پخوانی پیسا په اقتصادی فساد او اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت دوی سره شریک کی. دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی پزان بانده، لیکن طالبانو تا پکاردی چه دی طولو قومونو نه او دی طولو ولایاتو نه دسته و قوی او مسلکی او مردم شمول اداره جوه کی.
دیر مندنه لواشنطن را سره د سیاسی او امنیتی چارو کارپو و اقتصادی چارو کارپو ډاکټر احمد وایس وردگ ملگره و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت سروان ته به غوښ شو چې ځینو ورځپانو پانی اړولې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اگست 1 نیټه ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو وروستۍ نیټه ټاکلې په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له رسیدو سره هغه خلک نهلي کیږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراس هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړی دي او له کابل غنې چارټر الوتکې تقریبا تش ستنی شي. یو اس ټوډي ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د استلو پر عملیاتو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د سپینې مانی پر اساس لیکلي چې د سه شنبه په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نشته 19000 تنه وېستل. د سه شنبه په ورځ د امریکا 24 پوځي الوتکو له کابل څخه 12200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 10800 تنه وېستل. له افغانستانه په الوتکو کې د خلکو د استلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوې دي. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارس د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړې شوې یا د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي، د استلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شته چې ژر د عملیات بشپړ شي. شاخله بایدن د دې پلوی دی چې د اگست تر پایه د استلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي، دوی به افغانستان د استلو عملیات تر ټاکلې نیټې بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول کې طالبانو تر سلو ډیری روسی هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډیره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمل نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي ده له افغانستانه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دغو افغانانو ایستلو ته شاوخوا شپږ زره امریکایي ځواکونه افغانستان ته تازه استول شوي وو چې له دې ډلې یې 4500 په تیرو څو ورځو کې له افغانستانه بیرته وتلي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستان د امریکایات پاو او یوشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست 13 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غوړي چې له افغانستان یو باسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو په مخه لمر سره کار کړی دی او غوړي چې ووزی او نشکوله د هڅې به هر ورځ د اگست له 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اگست تر 13 وروسته له افغانستانه وباسي. د شاغل بلنکن په باور له هم نشته یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4500 امریکایات په افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅه روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته شاغلی بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوي مودې رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که چیرته کړي شمنې پر ځای نه کړي، واشنگتن به خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه پورس د نړۍ د وسترو صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنې په عمل کې ثابت کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزو او د غراز د صرافیو بندېدو د کابل ښاریان او د غراز د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو د محل سخت ستونزو سره مخامخ کړي. دوی شکایت کوي چې لجمنو سره سره تر اوسه هم بانکونه او صرافۍ په اکثرو سیمو کې نه دي پرانستل شوي.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړل دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سره یې تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نه یو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک ده او سه په صرافي صرافي خو باندې مشکلاتونه پدې چې هغه د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسایدي سره پیسې وختي
په ورته محل په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته ویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بلخوا د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خپاره شوي چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ نه وخته په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانستل شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. اغلی مرکل زیاته کړه چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویرشته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د پولیسو د یو لس ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابل په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 2000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاکته شیبه شماري. د بخښنې نړیوال سازمان له پولند وغوښتل چې د افغانانو یو 2000 کسي زړه چې د هیواد پر پوله انتظار ده ورپریګ دي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه څښاکو به، نه پناځای او نه هم دارو درمل، او له دوه اونیو راهیسې د پولانډ او بیلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاتې دي. له کابله پرون 150 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلی پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولې افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
تاسو لا پیغامونو
زما غوښتنه طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په پراو ولایت کې کم سړکونه ډېر خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دا سړکونه جوړ شي. شاید چې کوم لار تللې ده دغه لار د شل کولار نه ده، اوس دا خراب ده چې وخت دا وخت نه تیریږي.
منجم بشر کرشم چې میدان ورتک ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی. د افغانستان د اسلامي امارات پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې رغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند د ولایت متفقنی ولیدی دا خارجی بهرنی عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولیدل د خدای پاره دغه افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولیدل د ځان سره بیا وځي ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لري سیمه کې مو کومه پیښه شوې وي له موږ سره په پیغام ثبتونکي ماشين کې شریکه کړئ. له دې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتانه ګال تاسو